د سهار اتبه جسوی السلام علیکم نن دوشنبه ده د خبرګولیا جوزا دریمه د می څلورويشتمه د امنیتی اندیښنو له کبله هندوستان ته تللی د هندوانو او سیکانو په لسګونو کورنۍ بیرته افغانستان ته ستنې شوي
سرویخ فامیل بیرته په کابل کې راغی ارون دی یو دېرش کلام هر یو کسه مواد راوړی وو
په لغمان کې له تېرې شپې روانو بریدونو خلک اندېښمن کړي
بیا سر یو ماشومان په ډلهیزه توګه د لغمان مرکز مهترلامه د وتلو په حالات کې وو
په بهرنیو مسایلو کې تمه ده ژر په ایران کې د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره کمپاینونه پیل سي دوه اونیزه پروګرامونه هم خپروو د انصاف پلټ کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام د افغانستان لوی دریسیز وایي چې په لغمان کې وسلوالو مخالفانو ته مرګ ژوبله اوښتی د افغانستان د تیکواندو معلولو لوبغاړو د برونزو درې میډالونه وګټل د بیلاریس لخوا د یوې الوتکې د مسیر د بدلولو د پیښې په اړه بیلابیلو چارواکو عکس العمل ښوولی دی پلغمان ولایت کې ترزینو ډلې زبردون ورسته د افغان پاوز د لوی درستیز په مشرۍ پوځي عملیات روان دي جنرال محمد یاسین زیا تیر ماښام له لغمان په یو ویډیو پیغام کې ویل ځینې تخنیکی ستونزې رامنځته شوې وي خو د تازه دمه پوځونو پر رسیدو سره مخالفانو ته مرګ جوړ لاوښتي
د قوتونو پر رسیدو دښمن قوي ضربي ولیدلې په ښار کې کوم اندېښنه نشته د ملي امنیت له لومړي مرستیال او والي سره مو په ګډه له زندانه ولیدل اوس هم پوځیان د مهترلام او لنګار په مسیر کې عملیات لري او دښمن تلفات لیدلې دي
بلخو د لغمان والي ویلي دي چې شاوخوا سل پوځي منصوبین د وظیفوي غفلت له کبله زندان ته اچول سوي دي د لغمان د مرکز شاوخوا الینګار او دولت شاول سوالیو کې لوی اونۍ رئیس د افغان پاوز او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه دي د پاوز رات وایي چې د اکشن می پورز په لغمان کې ګڼ کمانډو ځواکونه ځای پر ځای شوی او طالبان به بریدونو ته پرې نږدي په پکتیا کې د دوو پوځي موټرو د ټکر له کبله یو سرتیری وژل شوی او نور کسان ټپیان شوي دي د پکتیا د ټرافیکو مدیر شفیق الله ننګیال ازادي راډیو ته ویل د افغان پوځ دوه چانکونه یک شنبه ماښام مهال د حوزوي روغتون مخ کې سره ټکر شوي
ټانګونو منځ البته د پکتیکا نه را روان و رسمي وظیفه وه هغوی ترمنځ تصادم شوی دی چې یو نفر فوت دی اوو نفره زخمیان چې په اوو نفرو کې د شپږو وضعیت ښه دی
ننګیال زیاته کړه چې د پیښې د علت په اړه به له څېړنو وروسته معلومات شریک کړي د افغانستان د تیکواندو معلولو لوبغاړو د پارا اولمپیک لوبو له غوروي پړاو د برونزو درې میډالونه وګټل دا خبره د تیکواندو د ملي فدراسیون ویان زبیح الله شهزاد یک شمنه وخت ازادي راډیو ته وکړه
د افغانستان د تیکواندو لوبغاړو معلولیت لرونکو د آسیا پارالمپیک لوبو ننوتلو کې د برونزو درې میډالونه ترلاسه کړل په دې سیالۍ کې افغان لوبغاړي زبیر امیری زکیه خدادادی او عبدالمتین هوتک شامل وو
د اولمپیک لوبو د غوروي پړاو سیالي پوردون کې وسوي افغانستان په تیکواندو کې دوه د برونزو اولمپیکي میډالونه لري چې دواړه روحله نیک پا ګټلې دي که څنګه د افغانستان د تیکواندو د ملي ټیم ځینې لوبغاړي اردن ته تللي وخو د کورونا ټیسټونه مثبت وختل او لوبو پاتې سول د ناتو سرمنشي یانس سټولټنبرګ او د ځینو اروپایي هیوادونو مشرانو په ګډه د بیلاروس لخوا د وی الوتکې د مسیر د بدلولو د پیښې د جدي پلټنې غوښتنه وکړه بیلاروس د راین ایر هوایی شرکت هغه الوتکه چې پکې د رژیم منتقد خبریال رومن پراتاسوویچ ناستو له اصلي لوري وګرځوله او په مینسک کې ناستې ته مجبوره کړه رومن پراتاسوویچ د بیلاروسی مظاهره چانو په ملاتړ خبرونه خپرول دی همدا چې د سورلي الوتکې په مینسک کې کښېنسته په هوایي ډګر کې ونیول سو د ناټو سرمنشي یانس سټولټنبرګ تیر ماښام د پیښې ته په عکس العمل کې ویلي چې د ناټو متحدانو د الوتکې د مسیر بدلون څارلی او د بیلاروسی خبریال د نیول کېدو راپور یې ورکړی د هغه په خبره باید د الوتکې د ټولو مسافرینو او خدمې د خوندي ستنېدو ډاډ ورکړل سي او خو روسي رسنوي راپور ورکړی چې په دې الوتکې کې د بم د موجودیت په اړه اندېښنه وه له همدې کبله د مینسک پر هوایي ډګر کښېنسته په بیلاروس کې ګڼ کسان له میاشتو راهیسې د زورواکي الکساندر لوکاشینکو پر ضد مظاهرې کوي خو په شدت د حکومتي ځواکونو لخوا ځپل کېږي خبریالان او سیاسي فعالان هم د ګڼو مظاهره چانو تر څنګ زندانونو ته اچول سوي او کار ته نه پرېښول کېږي په ایټالیا کې د یوه هوایي لفټ یا برقي وسیلې د سقوط په پیښه کې څوارلس کسان مړه سوي پیش پرون د ایتالیا په شمالي غرنیو سیمو کې سوی او یو ماشوم هم سخت ټپي حالت کې روغتون ته وړل سوی دی. هوایی لیفټونه یا کیبل کارز هغه خوځنده وسیلې دي چې په کیبلونو تړلې وي او اکثر په غرنیو سیلاني سیمو کې له یوه غره څخه بل ته سیلانیان انتقالوي. پرونې پیښه داسې وخت سوې چې خلک پر موتارون غره چې له مځکې 1500 متره ارتفاع لري په دې برقي وسیله کې ناستول څو لسترزه شارګوټي د موتارون غره ته ولاړ سي. دسترزه شروال ویلی چې تازه د کورونا په خاطر د لګیدلو محدودیتونو په لړ کېدو دغه برقي وسیلو کې د سیلانیانو تګ راتک پیل شوی و چې دا پیښه وسوه. ازادي رادیو تواجی است. د افغان سیکانو او هندوانو څلوېشت کورنۍ له هندوستانه بیرته افغانستان ته ستنې سوي دي. دا د هغو 130 کورنیو له ډلې دي چې په کابل کې د سیکانو پر ګوردوارې تر خونړي برید وروسته له افغانستانه ووتلې. راستنه سوي وایي حکومت ورسره د امنیت په برخه کې ژمنې کړې او دوی په همدې هیله بیرته خپل هیواد ته راغلي چې امنیت یې خوندي وي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغان سکانو او هندوانو لسګونه کورنۍ بیرته له هندوستانه راستنې شوې دي. په ولسی جرګه کې د سکانو او هندوانو استازي نریندر سنگ خالصه ازادي راډیو ته وویل د همدې اونۍ په سر کې څلوېښت کورنۍ راستنې او د حکومت لمرستو برخمنې شوې.
فامیل بیرته په کابل کې راغی. پرون د یو دش کلام هر یو کس مواد راوړی او ډېر زیات راوړی او نقدي مرسته هم د دې په عادي کې کېږي موږ سره.
د افغان سکانو او هندوانو ګڼ شمېر په دې وروستیو لږ تر لږه دوو کلونو کې امنیتی وضعیت په خرابېدو شو له افغانستانه وتلي. دا ډله هم د نورو افغانانو په څیر لګڼو بریدونو سره مخ شوې. په دې ډلې باندې تر ټولو لوی خونړی برید د 2000 کال د مارچ په 15مه وو. هغه ورځ د وړو ماشومانو زړو سپینسرو په شمول لږ تر لږه 15 سکان د کابل د شور بازار په ګوردوارې باندې په خونړی برید سره ووژل شول او لسګونه نورې ټپیان شول. د سکانو او اهلي هنود استازې ښاغلی خالصه وایي له برید وروسته تر 110 کورنۍ له افغانستانه ووتلې، خو اوس د امنیتي تدابیرو په نیول کېدو سره دوی بیرته وطن ته دراستنې دوه لپاره زړه کړه.
حکومت موږ سره مرستې کړې دي هر یو درم سال لپاره او چیرې چې موږ هجوم کېږي ټولو تدابیر دي امنیتي نیول کېږي. نو خوشبختانه ټولو درم سالو لپاره
سره لدی چې لا د افغان سولې خبرو نتیجه نه ده ورکړې او جګړو ورستر بلې زور اخیسته، له هند راستنه شوي افغان سکان وایي په دې هیله راستنه شوي چې امنیتي خوندي وي او مرستې ورسره وشي. له راستنه شویو سکانو یو هم ګورنام سنگ دی چې له حکومت د مرستو مننه کوي، خو ټینګار لري چې په سکانو لا زیات پام پکار دی. په چارو کې د دولت وزارت وایي دمګړې دیرش قلمه خواړه او نور ضروري مواد لراستنو شوې سکانو او هندوانو سره مرسته کیږي. سکان او اهلي هنود له پیړیو په افغانستان کې میشت دي. دوی په امنیتي ګواښونو سربېره د یو شمېر خلکو له چلند هم ځورېدلي. یو هم د ځینو زورواکو لخوا د افغان سکانو او هندوانو د کورونو نیول دي چې سکانو تل په خپل خبرو کې ترې یادونه کړي. د افغان ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح بیا څه وخت مخکې په خپل فیسبوک له افغان سکانو او هندوانو د ملاتړ ترڅنګ لیکلي وو چې د دوی د غصب شویو جایدادونو
عمردل چې افغان حکومت ډاډ ورکړی چې د سکانو او هندوانو امنیت به خوندي کړي. دا خبره په ولسی جرګه کې د سکانو او هندوانو استازي نریندر سنگ خالصه ازادي رادیو ته وکړه.
دی ټول اولاړ هندوستان ته، نو هلته مرسته ورسره نه شو. مشکلاتونه کې وو، یو ډېر څلوېښت فامیل بیرته په کابل کې راغی. نو بیا موږ هڅه وکړه چې باید رئیس د جمهور سره وګورو او زمن کې دی دپاره امکانات برابر کړو. خوشبختانه سي موږ دپاره رئیس د جمهور لازم هدایت ورکړې ادارې پورې او د مرستو وزارت ته. پرون تقریبا څلوېښت کسانو دپاره دی یو دش کلام هر یو کس مواد راوړی او ډېر زیات راوړی او نقدي مرسته هم د دې په عادي کې کېږي موږ سره. او د سرپناو خبرې هم روانې دي وزارت شانسازی سره چې موږ وکولی شو دې ته سرپناه هم توضیح کړي.
آیا دغه مرستې کافي دي که څنګه؟ او د امنیت د خوندیتوب په برخه کې څه اقدامات شوي دي؟ تاسو د وکیل په صفت باندې راضي یاستې که څنګه؟ څومره مطمئن یاستې چې بیا سکان او هندوان هدف ونه ګرځول شي؟
تاسو ګورو چې څلوېښت کاله دا ظالمان په هېچا رحم نه دی کړی. نه د موږ مسجد پرې ایښی، نه د موږ درمسار پرې ایښی، نه د موږ شپخانه پرې ایښی، نه د موږ نه دی پرېښی. دا هدف ته نه موږ نه یو ټول د افغانستان خلک دي. نو حکومت موږ سره مرستې کړې دي هر یو درمسال لپاره او چیرې چې موږ هجوم کېږي ټوله تدابیر دي او چیرې ټیم نیول کېږي نو خوشبختانه ټولو درمسلو دپاره عسکرې ورکړي دي پنځه تر لس عسکرو پورې موږ د کابل او د ننګرهار ټولو درمسلو تدابیر خپل حکومت نیولی.
څومره کورنۍ ستنې شوې وي ټول هند ته او څومره بیرته راځي په راتلو دي افغانستان ته بیرته؟
تقریبا سل کوره یو سل لس کوره تللی او څلوېښت کورې راغلي نور هم راتلو کې دي. امید په خدای نور هم راځي او د حکومت مرسته موږ سره همیشه یې کړی همیشه یې خپل شفقت موږ ته ښودلی او زه خپل د جمهور نه او د اعضای کابینه نه همیشه تشکر کوم چې د موږ آواز همیشه اورېدلی.
په ولسی جرګه کې د هندوانو او سیکانو استازی نریندرا سنگ خالصه و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په لغمان کې شاوخوا سل تنه نظامي منصوبین زندان ته اچول سوي دي. د دغه ولایت والی رحمت الله یرمل ویلی نیول سوي نظامي منصوبین د وظیفوي غفلت له کبله زندانی سوي دي. په لغمان کې دغه نظامي کسان په داسې حال کې زندان ته اچول کیږي چې په دې وروستیو کې د دې ولایت امنیتي وضعیت د خلکو اندېښنې پارولي. د لغمان د خلکو استازي اندېښمن دي که پر وخت دغه ولایت ته اکمالات ونسي د دې ولایت زیات سیمې به له لاسه ووځي. نور حال په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د لغمان د امنیتي وضعیت په تړاو اندېښنې له یوې ورځې بلې ته مخ په ډېرېدو دي، د دغه ولایت امنیتي چارواکي د وضعیت د ښه کېدو ډاډ ورکوي. د یکشنبې د ورځې ماښام مهال داسې خبرونه خپاره شول چې ګوندي وسلوالو طالبانو د لغمان پر مرکزي محبس او د مهترلام ښار شاوخوا سیمو کې بریدونه کړي او جنگ د مرکز تر دروازو ورسېدلی دی. د لغمان د ولایتي شورا رئیس عتیق الله عبدالرحیمزی ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې وویل چې وسلوالو طالبانو د یکشنبې په ماښام مهال د مرکز مهترلام ښار په څنډو کې پر یو شمېر سیمو بریدونه وکړل او په خبره یې چې جنگ د مهترلام ښار ته ورغلی و. د عبدالرحیمزی په خبره کې د افغان ځواکونو اکمالات او لسنیوي ته پر وخت پاملرنه او رسیدنه ونه شي نو د لغمان د سقوط کېدو اندېښنې به لا پسې ډېرې شي.
څو ورځې په لغمان کې جنگ روان ده او دغه ښاري کمربند چې و دغه ښاري کمربند هم مات شوی و. تقریبا جنگ ښار ته رسېدلی و. مابس پهلوان بابا په نامه یو پوسته وه، په دې جنگ را مازدیګر یا ماښام شوی و.
دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د لغمان دولت شاه ولسوالۍ په ګډون ګڼې امنیتي پوستې او مهمې امنیتي نقطې د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلي او افغان ځواکونو ترې شاتګ کړی و. ځایي خلک د دې شاتګ علت افغان ځواکونو ته د اکمالاتو پر وخت نه رسېدنه یادوي، خو ځایي چارواکي بیا تکتیکي شاتګ بولي، کوم چې له تېرې اونۍ راهیسې د ځایي قومي مخورو په منځګړیتوب رامنځته شوی دی. خو د لغمان د امنی قمندانۍ ویان شفیع الله افغانیار له ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې محبس ته د وسلوالو مخالفانو رسیدنه تبلیغات بولي او وایي لغمان ته د تازه دمو سرتیرو په رسیدو سره یې د وسلوالو مخالفینو بریدونه په شا تمبولي او هغوی یې شاتګ تاړ کړي دي.
مخالف وسلوالو د پهلوان بازار ځینو امنیتي پوستو باندې ډله ییز برید کړی و چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د سخت ګرګین سره مخ شول. دلته البته حمایوي ځواکونه هم راغلي، کمانډو سپریاکس پروګوسیتات هم دلته شتون لري چې انشاءالله ټول وضعیت به نورمال شي، بېرته په خپل مادي حالات وګرځي. نو مابس ته تر اوسه نه دي رسېدلي هغوی داسې د دښمن قبضېغان.
د لغمان امنیتي چارواکي په داسې حال کې د لغمان د امنیتي وضعیت د نورمال کېدو ډاډ ورکوي چې د یک شنبې په ورځ یو شمېر تازه دمي افغان سرتیري او د افغانستان د لوی درستیز یاسین ضیا په ګډون یو شمېر لوړ پوړي دفاعي او امنیتي چارواکي لغمان ته ولاړل او هلته یې د وسلوالو مخالفانو د ځپنې په هدف د نظامی عملیاتو د پیل خبر ورکړ. وسلوالو طالبانو که څه هم د لغمان د چارواکو د تازه څرګندونو په تړاو څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې ویلي و چې په لغمان کې د قومي مخاورو په منځګړیتوب له لسو ډېرې امنیتي پوستې بي له دې چې دواړو لورو ته کوم زیان پکې واوړي د دوی لاسته ورغلي دي.
ومردل چې په لغمان کې له تېرې شپې راهیسې یو لړ بریدونه پیل سوي دي. بلخو د لغمان والی وای شاوخوا سل تنه پوځي مسؤلان د وظیفوي غفلت په تور زندان ته اچول سوي. د اعلان وروسته تر دې کېږي چې له پرون راهیسې په دې ولایت کې وسلوالو ځینې ډله ییز بریدونه پیل کړل. تر هغه وروسته د لوی درستیز په مشرۍ د وسلوالو پر خلاف پوځي عملیات پیل شول. د لغمان له یو مدني فعال او د ځوانانو د ټولنې له مشر ګل رحیم اعتبارزی څخه می د مرکې په پیل کې پښتنه وکړه چې په لغمان کې تازه وضعیت څه دی.
تیر ماخام زه د لغمان په عمومي شورا کې د فرخکانو په شار سیمه کې ولاړم. د لغمان ولایت له سیاسر یو ماشومان په ډلې د توګه د لغمان مرکز محترلامه د وتلو په حالات کې وو. د لغمان ټول ولسونه داسې انګېرله چې تېره شپه لغمان سکو سره مخ کېږي، ځکه مخالفین د لغمان پولو ته حتی د ښار سرنو ته را رسېدلي وو او په ډېر زیات تعداد سره راغلي وو. او تازه دمې قواوې راغلې، د هغوی مخې همغلته ټپه کړه.
اعتبارزی صاحب، د دولت شاه ولسوالۍ تر سقوط وروسته په دې ولایت کې ځایي اوسېدونکو له کابل سره دغه راز ولایتي چارواکو سره خپلې اندېښنې شریکې کړې وې. په دې برخه کې فکر کوي چې دوی لازم اقدامات وکړل امنیتي چارواکو؟
امنیتي چارواکو په کل کې د لغمان ادارې په رهبریت کې څه قرار لري، د دوی د بې کفایت مدیریت پر اساس د لغمان وضعیت ورځ تر بلې په خرابېدو ده. زمونږ اندېښنه پر هغه ورځ زیاته شوې وه چې د مصرام بیز شل ورځې اکمالات ورته ونه شول، لارې پې بندې شوې. ولایتي ادارې نه د کومک او همکاري غوښتنه وکړه، خو متاسفانه دوی ورسره همکاري ونه کړه. هغه شاتګ وکړو مخالفینو ته لار خلاص شو چې په مرکز حمله وکړي.
اوس خو د لغمان ولی رحمت الله یارمل ویلي دي چې شاوخوا سلطن امنیتي پوځیان د وظیفوي غفلت له کبله زندانونو ته اچول شوي. فکر نه کوي چې ولایتي چارواکو یو لړ اقدامات کړي دي؟
کله درته هم د لغمان امنیت کمانډان پخوانی کمانډان چې ولادت فدایي وو، هغه چې کمی ورځې راغلی وو، حتی کور ته پر رفقتۍ هم نه وتلی. اصلي مجرم محکمې ته باید معرفي شي، هغه د لغمان ولی رحمت الله یارمل د بې کفایت رهبریت ده.
په لغمان کې تاسو مخکې یادونه وکړه چې ولسی خلک زیات زیانمن سوي دي، دوی په کومو ساحو کې ډېر زیانمن دي؟
ولسی خلک د دولت شاه علي شنګ الینګار او تیر شپه د لغمان د محترلام د ښار څنګه ته دلته جنګونه ول. دلته ولسی خلک حتی په خپلو کورونو کې بند پاتې وو، هغه چا سره چې امکانات وو هغوی نږدې ګاونډي ولایتونو ته لاړل، انتقال یې وکړ، خپل ماشومان او خپل اولادونه یو سره غوږ لاړل، چې ننګرهار او کابل ته لاړل. هر هغه څوک چې ډېر مظلوم او بې وسه دي، د خپل اولادونو د انتقال وسې نه درلود، هغه په خپل کورونو کې پاتې شول. اکثریت یې هغه بې وسه او مظلوم او غریب او غربه لغمانیان دي چې د دې پیښې قربانیان کیږي.
په دې زیات موده کې د لغمان څخه د جګړو راپورونه کم ورکول کېدل، څنګه ناڅاپه هلته د وسلولو تحرکات زیات شول؟ له کومه راغلل دغه وسلول؟
ګاونډي ولایتونو نه، لکه کونړ، نورستان، دغه او ننګرهار، دغه ولایتونو سره سرحد لري. دغه سرحدونو پر اساس مخالفینو کولای شي چې په آزاد ډول کن لغمان ولایت را انتقال شي. د غرونو لړۍ ورسره نښتې دي، نو په همدغه اساس لغمان ته په ډېر زیات تعداد سره طالبان راغلي وو او دلته یې ډلهیز بریدونه وکړل. او بل ورسره څنګ کې د لغمان د رهبریت چې په راس کې جناب والي صاحب ده، د بې کفایتۍ او د هغه جنګي تکتیکونه، ځکه اعلی سر کمانډان د لغمان کم تجربه او دی او د دې تر څنګ د لغمان د ولسونو سره د فاصله چې لغمان ولسونو د سره همکاري کا تکړه، نو یوازینی علت او لامل همدا کېدای شي.
د لغمان یو مدني فعال او د ځوانانو د ټولنې مشر ګل رحیم اعتبارزی ول ازادي رادیو سره په خبرو کې. اوس به دا واورو چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په باب کومې مقالې او تبصرې خپرې کړې دي.
د جرمني شپیګل مجلې د افغانستان له پخوانی ولسمشر حامد کرزي سره یو مرکه خبره کړې. ښاغلی کرزي ویلي له افغانانو د یو بل پر خلاف کار اخیستل کیږي او په افغانستان کې د سولې کلی د پاکستان په لاس کې ده. حامد کرزي د پښتنې ته چې دای ولې وسلوالو طالبانو ته چې ویر خپروي او د حکومت هر کارکونکو په مرګ ګواخي د ورور خطاب کوي، ویلي د پخپل واکمنۍ کې دار کړ چې دا د افغانانو جګړه نه ده، بلکې په دې جګړه کې له افغانانو دیو بل پر ضد کار اخیستل کیږي. جمهوریت د طالبانو او طالبان د جمهوریت پر خلاف کارول کیږي. حامد کرزی د پښتنه ته چې څوک د چا په وړاندې درېدلی، ویلي چې امریکا د سپتمبر د 18 متر ترورستي حمله وروسته په افغانستان کې د خپل نړیوالو اهدافو د تعقیب لپاره یو تاریخي فرصت ترلاسه کړ. د ویلی افغانستان مهم جغرافیایي موقعیت لري چې د برلاسي په نننی نړیوال رقابت کې ستراتیژیک ارزښت زیات دی. د افغانستان په خوانی ولسمشر شپیګل مجلې ته ویلی پاکستان هم په عین وخت کې په افغانستان کې د خپل اهداف د ترلاسه کولو لپاره له طالبانو کار اخلي. په خوانی ولسمشر دې پښتنه ته په جواب کې چې آیا په افغانستان کې د سولې د یوازینۍ بې په توګه د کابل لخوا د ډیورنډ کرښې په رسمیت پیژندل امکان لري، شپیګل ته ویلی که افغانستان د اروپای ټولنې د غړو هیوادونو په څیر له پاکستان سره اړیکې ولري ښایي یوه حل لاره پیدا شي. د کرزي په خبره په هغه صورت کې به ډیورنډ کرښه یوه ساحه وي نه یو ثابت سرحد، خو رسمن به وجود ولري. ښاغلي کرزي د توضیح په ډول ویلي غواړي د کرښې په دواړو غاړو کې پراته ولسونه له کنټرول پرته تګ راتګ سره وکړي، هغسې چې د ده په وینا د جرمني او فرانسې ترمنځ دا اصل شته. ایرو ایشیا ریویو خبرونې په دې عنوان لیکنه خپره کړې که افغانستان له ګډوډیو سره مخامخ شي آیا پاکستان به په امان کې پاتې وي. خبرونه زیاتوي چې پاکستان له افغانستان سره تر 2400 کیلومترو زیاته اوږده پوله لري. شک نشته چې د افغانستان سوله او ثبات پاکستان ته هم ګټه رسوي، خو د لیکوال په باور په داسې حال کې چې بهرني ځواکونه له افغانستانه په وتو دي او د جګړې ښکېل لوري لا هم د سولې پر کومه موافقه نه دي صلاح شوي، امکان لري چې د پاکستان ګټې له ګڼو چیلنجونو سره مخامخ شي. ایرو ایشیا ریویو خپرونې لیکلي په کار د پاکستان په دې پړاو کې د خپلو اهدافو او انتخابونو په اړه په احتیاط ګام پورته کړي. د لیکنې په دوام راغلي ځینې کسان وایي چې پاکستان هڅه کوي په افغانستان کې خپل اهداف د نیابتي جګړې له لارې ترلاسه کړي. د خبرونې په لیکنه څرګنده ده چې په پاکستان کې دننه افراطي ډلې له افغان طالبانو سره فکري مشترکات لري چې په عملیاتي لحاظ ورسره همکاري کوي. په مطلب کې راغلي پاکستاني طالبانو تل افغان طالبانو ته وفاداري ښودلې او په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو پیاوړي کېدل احتمالا دغه نورې افراطي ډلې هم قوي کوي. خبرونه د پاکستان د یوې سناتورې شیری رحمان خبرې هم راخیستې چې ویلي دي پاکستان باید له افغانستانه د جګړې د خپرېدو اټکل وکړي او په خپل ګاونډي هیواد کې د جګړې بشري اړخونه هم په پام کې ولري.
د خوست د ځینو لرو پرتو سیمو قومي مشران او مدني فعالان وایي چې په وروستیو نږدې دوو لسیزو کې د دوی سیمو ته د بیا رغونې کارونه نه دي سوي.
په خوست کې د یو شمېر لرو پرتو ولسوالیو اوسیدونکي او قومي مخور وایي چې په تیرو نږدې دوه لسیزو کې د دوی د سیمو بیا رغونې او د خلکو لپاره د ژوند د اساسي اړتیاو برابرولو ته لازمه پاملرنه نه ده شوې. دوی په ځانګړي ډول سپیره، موساخیل، صبري او ځاځي میدان هغه ولسوالۍ یادوي چې تر ډېره له انکشافي پروژو محرومې پاتې شوي دي. د شنبه په ورځ د شمال دوه مونده ولسوالۍ اوسیدونکي ګلناصر زدران آزادۍ راډیو ته وویل
مې غوښتنه دغه د بایدیو کلینیک بستریز اسپتال جوړ شي ځکه چې لوی لاردو حادثات کې پیښیږي او بل شل کوله کېږي چې د زمینه پړ می منظور کړی دی چې هغه دی او دغه دی داسې ترې سپره می څنګه منظور شو زرات یې سپیکر نه شو او بل د می په منطقه کې د اری مشنی نه دی چې یو کس به په یو ورځ کې یو ونه لړنګوله هغه کس نن سبو سل ونه لړنګوي.
د شمال دوه مونده د څنګلوري سپيري ولسوالۍ قومي مشر میر بادشاه وایي په دې ولسوالۍ کې امنیت نسبتا ښه دی خو له ملي پیوستون پرته نور بیا رغونه پکې نه ده شوې.
د حکومت دولت طرفه یو مخ در ډېره پاملرنه نه ده شوې بغیر د ملي پیوستون پروګرام نه چې په 2004 کې شروع او تر 2009 پورې څه سربندونه څه برق او څه مطلب نور شینه جوړ شو په اوسني وخت کې داسې پروژې نه دیدل شوې. میګو ارزو دغه د خواهشم دی چې د اوسپره ولسوالۍ د پوره د مکاتب او د ستامې او د سړکو په مورید توجه وکړي.
د صبری او یعقوبی ولسوالی چې د خوست له نسبتا نام نسی مسخه ګډل کیږي یو قومي مشر ملک حفیظ الله صبری ویل
انکشافي پروژې نسوک ممانعت کې د کوم سپینګيري ځوانان مدني فعالان ټول د دشرا په دې کې ونډو خولي او کوم کو سره ان شاء الله په خړ ډول به دا تطبیق کیږي او ضرورتونه مو ډیر دي. بس اولنۍ کور موږ دغه د چې موږ ملي پیوستون کور کړه د نور د دولتي پروژې موږ ته هیڅ یو پروژه نه درغولي که اوس موږ ته پروژې روکي موږ په زموږ را پروژې په ښه کیفیت یاکو د بیا ترمیم دی پورا دولت موږ سره کومه کونه کې موږ خپل پندام جوړولای شو.
د ځاځي میدان ولسوالۍ یو مدني فعال محمد شفیق وویل تر اوسه دا لري پرته ولسوالۍ حتی داسې روغتیایي مرکز نه لري چې بیمار پکې یوه یا دوه ورځې بستر شي.
انکشافي کورونه شوې دي سترګې نشو پټولی خو دومره نه راکه څومره ځاځي میدان د خلکو قرباني دی. موږ حتی یو داسې کلینیک هم نه لرو چې هغه کې د یوه دوه ورځې مریض بستر شي هغه استفاده وشي دویم دا چې موږ پلون ته ضرورت لرو، هلته پلونه نشته. د ماری په برخه کې هیڅ کار شوی دی الحمدلله، خو د سربندونو او د اوبو ظاهروي بندونه خاصتن په روغتیا برخه کې کلینیکونه شفانی موږ بهی نه لرو.
بل لوري ته د خوست چارواکي وایي چې له پرمختیایي پروګرامونو پاتې شوې ولسوالۍ به تر راتلونکو شپږو میاشتو د ولسي تړون په ملي برنامه کې شامل شي. د خوست د والي ویان طالب منګل ویل
په عموم کې ولایتي اداره متوازن انکشاف ته ژمنه ده، او موږ لرو پرتو ولسوالیو ته هم په دې برخه کې پاملرنه کړې، او موږ وکولای شول چې د کلیو پراختیا محترم وزارت سره د خوست ولسوالی پلیدنه کې مساخل ولسوالی، کلندر ولسوالی، ززی میدان، سپیره او هغه ولسوالی چې د انکشاف څخه وروسته پاتې دي په ولسی تړون برنامه کې شامل کړو، چې پراتونکو شپږو میاشتو کې به ان شاء الله چې د په انکشافي برنامه کې شامل شي.
که څه هم د افغانستان په سویل ختیځ کې پروت، د خوست ولایت امنیت نسبتا ډاډمند دی، او خلک یې د پرمختیایي پروژو پلي کېدو ته نه یوازې لیوالتیا لري بلکې په پلي کېدو کې مرسته کوي. خو بیا هم د دې ولایت په نیمایي ولسوالیو صبری او یعقوبی، تریزی، علیشیر، مساخیل، قلندر، سپیره او شمل دو مونده کې د پام وړ پرمختیایي پروژې نه دی پلی شوی.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او سمیه واسیمه ایزه مساله تمد اجر په ایران کې د ولسمشری چاکونو شل ورځنی کمپاینونه پایلسی. لدې سره جوخ په ټولنیزو شبکو کې د ګڼو حقوق کورنۍ لخوا په چاکونو کې د نه ګډون کمپاین پایلسی به چنجدې خپل خپلوانی د حکومت لخوا وجل سیوی یا ځورول سیوی دي. د ایران د ولسمشری ټاکنی د جون پر 13 کېږي. نور په یو راپور کې
په ایران کې د 14 کال د ولسمشری ټاکنو د کمپاینونو پر انګیږي کې دوه سره یو لوی برخه خلکو په دې ټاکنو کې د نه ګډون کمپاین پیل کړه. اکثر دا هغه خلک دي چې د حکومتي ځواکونو یا حکومت په لوي ډلو لخوا د کورنۍ غړي زورول شوی، وژل شوی یا اعدام شوی دي. د رائے بی رائے یا رائے نه می د هیم کمپاینونو لوی برخه د 1990 کال د عقرب لړم په مظاهرو کې د وژل شویو، د سپایي پاسداران پر اکشنو باندې د لاګیدلې الوتکې د قربانیانو او اعدامیانو کورنۍ دي. د 1990 کال د لړم په میاشت کې د ایران لسګونه لوی او واړه ښارونه د حکومت ضد پراخو مظاهرو شاهد و، چې پکې د دولتي ځواکونو لخوا مظاهرچیان وځپل شول. که څه هم امریکایي چارواکو هغه وخت د وژل شوي مظاهرچیانو شمیر 1.5 شاوخوا بللی و، د بخښنې نړیوال سازمان بیا له دولتي ځواکونو سره په اخوډب کې د وژل شویو ایراني مظاهرچیانو شمیر 300 تنه یاد کړی. زرګونه کسان بندیان شوي هم دي چې د ډلې ګڼ په اعدامونو محکوم، او د یو مشهور پهلوان نوید افکاري په څیر ځینې آن اعدام شوي هم دي. تازه د انتخاباتو پر ضد کمپاینونو په لړ کې ګڼو ښځو په ټولنیزو شبکو د خپل وژل شوي ورونو، زامنو یا خاوندانو عکسونه ایښي، او خلک یې هڅولي چې په ټاکنو کې برخه وانخلي. یو هم د وژل شوي رضا معظمی ګودرزی مور فیروز معظمی ده چې خبرې د آزاد اروپا فردا رادیو خبری کړي.
اتلس میاشتې وشوي چې زوی رانه واخیست، د زړه توتې رانه لرې کړه. زمه د خپل ځواني مرګ زوی لپاره چې ټولې هیلې خاورې شوې رایا نه ورکوم.
د محسن جعفر پنا په نوم دی وبل وژل شوی ځوان خور سمیا جعفر پنا هم له خلکو غواړي چې په ټاکنو کې لګډون ډډه وکړي.
زه د ایران اسلامي جمهوریت ته رایا نه ورکوم. تاسو هم د خدای په لحاظ رایا ما ورکوي، سو دا بلا چې په ما راغلي په تاسو رانه شي رایا نشته.
تمه ده د ایران ولسمشری ټاکنې سږ جون په 13 نیټه وشي. ښایي په همدې یو دوه ورځو کې د نگهبان شورا لخوا د ولسمشری ټاکنو د کاندیدانو وروستی نوملړ هم اعلان شي. د کاندیدانو نوملیکنه وختي پای ته رسېدلې، او دا څو ورځې نگهبان شورا خپلې څېړنې کولې څو وروستی نوملړ برابر کړي. په پیژندل شویو کاندیدانو کې د قضایه قوې د رئیس تندلاری ملا ابراهیم رئیسی او د پارلمان د مخکنی رئیس علی لاریجانی نومونه ډېر اخیستل کېږي. رئیسی د ایران له رهبر آیت الله خامنه ای سره نږدې اړیکې لري. محمود احمدی نژاد هم چې دوه دورې ولسمشر پاتې شوی ځان کاندید کړی. یوازې یوه ښځه کاندیده ده چې ښایي د نگهبان شورا لخوا تایید نشي، ځکه چې په تېرو څو دورو کې هیڅ یوې ښځې د کاندیدانو وروستي نوملړ ته لار نه ده موندلې. ځینو کاندیدانو بیا د ټاکنیز کمپاین له رسمي دورې مخکې هم د همدې اونۍ له سره کمپاینونه پیل کړي او تر ډېره یې له خپلو ټولنیزو شبکو